د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کانفرنس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربن ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ. اوباما د سکاټلند په ګلاسګو کې پرون د نومبر په اتمه جوړ شوي کانفرنس ته وویل، په ځانګړي توګه دا د ناهیلۍ خبره ده چې د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې ډډه کوي چې په دې اړه اقداماتو کې برخه واخلي. اوباما وویل داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو ملي پلانونه د دې څرګندونه کوي چې دولتونه یې له خپل اړخه د کاربن ګازو د کمولو لپاره د خپلې ونډې پوره کولو ته لومړیتوب نه ورکوي او نه هم ورته لیوالتیا لري، او دا د شرم خبره ده. اوباما چې له 2008 نه تر 2010 کلونو پورې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې، د هغو مشرانو له ډلې و چې د 2015 کال د پاریس د اقلیم تړون ته زمینه برابره کړه. د دغه تړون له مخې هیوادونو ژمنه کړې چې د فوسلي سون موادو او کرنیزو ککړو ګازونو تولید کم کړي ترڅو د ځمکې د کرې تودوخه د سانتیګراد په حساب 1.5 سلنه ټیټه وساتي. او هغه څلور ستور مزل چې په سپیس ایکس کپسول کې سپاره و لنړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریدا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان، یو فرانسوي او یو جاپاني سپاره و. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل 24 راهیسې وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو ازموینې ترسره کړي، او هم د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډیره الوتنه په خپله کنټرولوي ځمکې ته راښکته شول. دا د افغانستانه نړۍ د سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډیره برخه د ځوان فکرونې زی خبرونې ته ځانګړې شوې. موضوع هم ده له افغانستان د ځوانو کدرونو فرار.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. د ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیواد د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې د بیان ازادي په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپل خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، هم دا ډول یو پرطلب ل په خوا سره هم وکړو. د بیان د ازادي په اړه به وغږی کو چې کوم مسایل چې باید ورته پام وشي، او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیل لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپل خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد، عبدالجبار بهیر د افغان څېړنیز او رسنیز مرکز مشر، او ښاغلی ضیاءالحق فضلی لیکوال او د پوهنتون استاد دي. له دوی سره د خبرونې د موضوع په اړه خبرې کوو. خپل درې واړو میلمنو ته خراغلاس وایو. په خیر دراشي پیل به له استاد بیت الله حمیدی څخه وکړو. حمیدی صاحب، که راشو دې ته چې د بیان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، کې دې شي د خلکو نظر په دې اړه متفاوت او مختلف وي، خو خپل د بیان ازادي څه ده؟ یعنی ځینې خلک وایي چې د بیان ازادي معنی ده چې ته هر څه وایې، ته هر څه کرخې لري، سره کرخې شته دي، ځینې محدودیتونه شته که نه؟
وعلیکم السلام. السلام علیکم. سلام تاسو ته، د لرلو درنو اوریدونکو ته، او تاسو ګرانو مېلمنو ته. خو ولې نه، د بیان ازادي سری کرخې لري، او دا سری کرخې د نورو افرادو د شخصي حقوقو پایمالول دي. یعنی د بیان ازادي تر هغه حده محدودېږي چې تاسو نور افراد دي بیا مشخصو په هغوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کوي او پیمالې کوي. د دې نه پرته په نړیوال منل شوي تعریف کې د بیان ازادي حدودونه لري. البته دا متفاوته خبره ده، ستاسو په هرتلونه کې به د افرادو شخصي حقوق جدا تعریفوي او هر یو ته هر د ټولنه کې هغه بیل ډول مشخص کیږي. خو یو شی چې بیان ازادي کې حد نه لري، هغه په دولتونو د انتقاد او د دولتونو د کارونو په اړه د معلوماتو غوښتلو حدود دي. که څه هم بیا په اکثر هیوادونو کې د ملي ګټو په نوم او د ملي امنیت په نوم سری کرخیا چول کیږي خو تر دې دغه کرخ زیف وي د بیان زده کې خلاص تعریف کو دی وکړنی وګړي وکول شي خپل نظر په ټول کې د شت ټول مسائل په اړه کې او واضح ډول د هر لارې د هر ډول چې وګړي بیان کړی مګر دا چې یو چا شخصي حقوق ته ضرر ورسوي البته د شخصي حقوقو مسله د قانون د لارې تطبیقېږي مثلا یو مسله په کې په یو چا د افترا یا د تومت مسله ده چې که څوک فکر کوي بل چا پر افترا یا تومت کړی دی هغه به محکمې ته مراجعه کوي او محکمه به بیا د دې مسلې په باره کې تصمیم نیسي چې ایا دا خبره واقع ده افترا یا تومت دی او که نه.
ډیر زیاته مننه ښاغلی بهیر، تاسې خپله د یو رسنیز او څیړنیز مرکز مشري کوئ، که د اوسني وضعیت په اړه راته وغږیږئ چې څومره ځوانانو ته د دې فرصت شته ده چې دوی هغه څه چې فکر کوي هغه څه چې په زړه کې دي هغه ویلی شي.
لومړی تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته او قدرمنو مېلمنو ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم. ځکه کوم د افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته ځینې مفاهیم چې موږ پخوا یو تعبیر ته لرلو دا چې قانوني لحاظ ته ستاسو مېلمه وړاندې کړل، خو تعبیر دا و چې هر څوک به هر څه وایي. پخوانی جمهوریت کې تر ډېره پورې د بیان ازادي دته ویل کېدله چې یو څه په خلاصو الفاظو باندې هغه څه چې د حکومت خلاف مخامخ نه دي خو انتخاب ته یې هغه ووایي. اسلامي امارت ته چې دینی خوځښت یا او هغه د ډیر تر دیموکراتیک اصولونه دینی اصول تشمن پات شوی دی، نو بنا ان د دوی وختنه هم تر نور نه لګ تیز بوي توند بوي، خو دا فکر چې ځوانان لا هم د وینا او د انتقاد واک لري. موږ ګورو چې په خواله رسنیو کې په تلویزیونونو کې هغه تلویزیونونه چې کابل نه خبريږي بهرني تلویزیونونه نه دي یا افغانانو تلویزیونونه نه دي، په هغه کې ځوانان او مشران او د سیاسي چارو شنندان هر څوک خپل نظر وایي. اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې موږ په هیڅ باندې قیودات نه وځ کوو، موږ یوازې د اسلامي ارزښتونو سپکاوي او د وطن د ملي ګټو په خلاف باندې وینا او ته چاته اجازه نه ورکوو. نور چې څوک څه وایي هغه وایي، خو دا چې اوس دا وضعیت لکه ما چې ویل یو قسم تغیر شوی دی، د خلکو سره ذهني ویره ده، هر ځوان په دې ډاریږي چې احتمالا څه ووایي اسلامي امارت دی تعقیب کړی او دای باندې کی دای ونیږي. خو مخ تر اوسه پورې د شاوخه درې میاشتو زکام درې میاشتو حاکمیت نو ورسته د امارت نه دی اوریدلی چې یو څوک د واین اپ اساس باندې شوی وي. ځینې ژورنالستان وو حال شول وړه به ول شول تاریخوال رامنځته شو، د هغه لامل نه نور څه و دا نه و چې دوی ولې خبرې کوي، د هغه لامل نه کېدای شي دا وي چې دوی په ناسم ځای کې ویډیو اخستی ده، په ناسم ځای کې راپور چمتو کړی دی، په هغه ځای کې چې
کله چې ځی خبر یالان مثال د خبرې د یو ناسې د یو لاریون ویډیو کوي، نو په دغه وخت کې ک مثال د خبر یالان وحل کیږي یا مثال وسایل ترې اخیستل کیږي، فکر نه کوي چې د خپل د بیان د ازادۍ سره یو مخالفت دی؟ یعنی خلک راوتی دي لاریون کوي، خپل خبره کوي، په سولیز ډول خپل حق وړي، دا دغه حق دی، بل څوک راځي دغه څه خبروي، نو په دغه سه مورید کې چې بیا توتريخوالې را مستکیږي، فکر نه کوي چې دا د بیان لازم سره مخالفت ته؟
بله، په لومړی کې تاسو ته پېښ شول، هغه وجه دا و چې د اسلامي امارت حاکمیت نو ورسته طالبان تر ډیره پورې د ښاری نظم لپاره یا د ښاری تعامل لپاره دوی خپل اعتراف کول. د بهلا مجاهد په ټینګار باندې توزل ویل چې موږ مجاهدین تر اوسه پورې د زینو پېښو سره یا د زینو کړنو سره بلدیت نه لري. هغه پېښ شول موږ ولیدل چې د هوایي میدان په مخ کې کله چې افغانان د هوایي میدان په خوا باندې منډه خستې او وتل د افغانستان نه، د دې نه یو عنادي راپور نه جوړېدل، هغه راپور نه جوړېدل چې د وطن حیثیت ته صدمه رسوله. نو بنا ان هغه جنګیالیو هلته هم تشدد وکول او هنه رامنځته شوله، د خلکو زورول رامنځته شول، د خبریالانو او ذکر کوم چې موږ په سیستماتیک شکل مختلف شو، موږ د هغه اصول د مختلف شو، د هغه اصول د مخنه چې اسلامي امارت وځ کوي. یو شې د تنګار په کوم او وړم چې واضح کې مغه درې چې هر ملک او هر نظام کله بیان ازادۍ تشمن هم دی، موږ پر مختلف هیوادونو واخلو، اروپا او امریکا را واخلو، خو دوی تر وځه پورې خپل وختنه لري، هغه وختنه ته هغه کرخو ته چې عادي ټاکري دي هیڅ اجازه نه ورکوي. موږ ډېر ځلې لیدلې دي چې په امریکا کې کدی و اسلام پالای په پرېدو په برخه کې یا د هغه نه دی و انزور برخه کې د امریکای حیثیت څخه د مرستي چې راپور خپور کړی وي هغه نیول شوی هم دی او ویډیو هم تخصیص شوی ده. نو اسلامي امارات هم ځان ته حق ورکوي. خوشاله
اوسې بهر صاحب. فضلی صاحب لتا سیم دا پختو دا چې د تیر حکومت یو لوی لاسته راوړن د بیان ازادي ګڼل کېدله، حکومت بدل شو، څه فکر کوئ د بیان ازادي حق اوس هم شته دی د ځوانانو لپاره چې دوی وغږیږي، خپلې خبرې وکړي، هغه که د لاریون په ډول وي، که هغه په لیکلې بڼه وي، که هغه له رسنیو سره په مرکو کې وي، دغه حق اوس هم شته دی؟ بهیر صاحب، د بهیر صاحب خبرو تاسو څه تبصره لرئ؟
سلامونه او درنښت تاسو ته، درنو مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. د بیان ازادي د انسانیت او بشری ټولنې یو له اساسي ارزښت څخه ده. هغه که په دینی او مذهبي امورو کې وي او هغه که په وضعي او یا هم په نړیوالو بشري قوانینو کې وي، دې ته په درنښت سترګه کتل شوي. د بیان د ازادي مشخص چې ټول قوانین په دې متفق دي، یو کلي تعریف لکه څنګه چې استادانو عرض وکړ، هغه دا ده چې کیس پکې نه وي، دروغ پکې نه وي، او د دې ترڅنګ هر هغه اظهار نظر یا اظهار مات ضمیر چې په هغه کې شخصي حقوق پایمال نشي یا د چا شخصي حریم ته پکې حوان ونه رسیږي او د هغه حقوق تر پښو لاندې نشي، له دې پرته ټول اظهارات او هغه که په رسنیو کې وي، هغه که د باندې په لاریون کې وي، هغه که په تلویزیونونو کې وي یا په سوشل میډیا کې وي، دې ته کلن هم په دینی او مذهبي اسلامي امورو کې او هم په وضعي قوانینو کې خلک احترام قائل دي او د بشر هغه د انسانیت اساسي ارزښت ده. لکه څنګه چې استاد ویلي، د اسلام په مقدس دین کې د بیان ازادي ته ډېر لوړ ارزښت ورکړل شوی. تاسو چې تیر تاریخ وګورئ، د حضرت عمر په وړاندې یو صحابي جګیږي او هغه خو ډېر توند تلخ الفاظ باندې له هغه سره مکالمه کوي او هغه ته وایي چې که چیرې ته په هغه لاره باندې روان نه شي، نو زه به ستا په وړاندې درېږم. اما په ټولو ولسواکو نظامونو کې هم دې ته یو لوړ ارزښت په توګه منل شوی او کتل کېږي په نړۍ کې، په ټولو نړۍ کې. او په تیر جمهوري نظام کې هم لنی کمرغه کدي جمهوري نظام یو لورو لا قراولو څخه موږ هغه دا ده چې د بیان ازادي په مطلق ډول پکې آزاد وو، خلک به پکې توند نیوکې هم کولې، ځینې خلک به د طالبانو په پلوي باندې هم بحثونه کول، ځینې خلک به د ډیموکراسي یا د ډیموکراټانو په پلوي باندې بحثونه کول. ټول ارزښتونه د بیان د ازادي ټول اصول پکې مراعات شوي او هیڅ کله ما داسې په تلویزیون کې یا په خواله رسنیو کې نه و اورېدلی چې د اسلام مقدس دین پکې توهین شوی وي. تاسو هم د ژورنالیست په توګه دې شاهد یې چې د اسلام هیڅ مقدس دین پکې توهین نه ده شوی. نو په دې اساس تیر نظام کې د بیان ازادي ممکن نورې نیمګړتیاوې وو په چیرې، اما د بیان ازادي ته د یو لوړ ارزښت په توګه کتل شوی وو او منل شوی وو او ټولو به خپل د نظر اظهار کاوه. د دې ترڅنګ لکه څنګه چې استادانو ویلي، په ټولو هېوادونو کې د بیان د ازادي تعریفونه یو مشخص تعریف ده او نورې ځینې کرښې دي. هغه کرښې شخصي او خصوصي او حریم ده، او د دې ترڅنګ خاص دینی یا د دوی مذهبي ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې د پخوا دا دواړه شیان مراد شوي. اما د نظام په تغییر سره متاسفانه دغه وضعیت محدود شوی، دا حالت محدود شوی. د بیان په ازادي باندې خاصه اغیزه کړې. د دې هغه کاره لکې دادی چې یو خو ډېری رسنۍ بندې شوې او ډېری ژورنالیستان هغه چې راپورونه به جوړول هغه هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي. موږ او تاسو د ژورنالیستانو له ټولنې سره وصل یو، له هغوی سره اړیکې لرو. تاسو په دې څه پوهیږئ چې ډېری ژورنالیستان له هېواده ووتل. د دې ترڅنګ ځینې ژورنالیستان ونیول شول یا ځینې بندیان شول یا ځینې ورټل شول، وټاکول شول. د اطلاعات روز او د څلور د شمشاد تلویزیون د ټولو تلویزیون د کابل نیوز څلور داسې رسنۍ دي چې تاسو هم اوس ورته ټلیفون وکړي دی او وی دوه درې څلور جورنالستان په تیرو دوه درې میاشتو کې وهل شوي تکرار شوي یا بندیان شوي دي. دا په خپل د بیان د ازادي د محدودیت دوه معنی کړه. دریم مسله دا ده چې ځینې خلک چې هغوی به په فیسبوک کې په آزاد ډول خپل نظر لیکل نقد به یې کوو، دا نقد سالم او تعمیری نقد دا د ټولو حق ده. یو انسان بیا د مسلمان بیا یو بشر حق ده چې په یو چا سالمه نیوکه وکړي. مثلا په تیر نظام یا حکومت کې ولسمشر به پاڅېدل، جلسې کې به یې خبرې کولې. تاسې د هرات په نړیواله غونډه کې وګورئ چې یو هلک پاڅېږي او ولسمشر ته خبرې کوي چې ټول نړیوال ناست داسې بیان ازادي ده. یا مثلا په چار چینار او په سلام خانه کې هغه خبرو ته جګیږي، ژورنالستان ورته پاڅېږي، ورته سختې سپورې خبرې کوي، دا د بیان ازادي ده. نو د دې تر څنګ
معنا تاسې دا وایئ چې
هغوی هم ونیول شول او ووهل شول چې د هغه ویډیوګانې هم په خپله رسنیو کې شته. د دې تر څنګ په درېیمه مرحله کې د سپتمبر په میاشت کې د اطلاعاتو فرهنګ لخوا ځینې قواعد وضع شول. هغه قواعد کې لیکلي وو مثلا اطلاعات یا هغه رسنۍ چې هغه خبرونه نشروي هغه باید له اسلام سره په ټکر کې نه وي. دا بیخي صحیح ده چې له اسلام سره قطعاً دا زموږ یو لوړ ارزښت ده. د اسلام مقدس دین زموږ اساسي ارزښت ته باید هیڅ خبر له هغه سره په ټکر کې نه وي. نو فکر نه کوم چې په تیر نظام کې هم داسې شوي وي چې له اسلام سره هغه خبر په ټکر کې وي. کوي نو څوک دې موږ ته د مثال په توګه راولي، ولې دا باید تعریف شي چې اسلام کوم خبر ته په کوم اساس په ټکر کې. مثلا یو کس ما
زیاتمننه فضلي صاحب
خبر کوي او هغه ته د اسلامي ارزښت ورکم دا له اسلام لري ده. دغه درې نور باندې تاسو ته مشخص کوم بیا د تاسو پوښتنه راوخلم. د ملي اهمیت د لودون کې کسان ته کی توهین شوی وي، یعنی اطلاع پرنه ویلي چې دا دین باید نشر نشي. اوس د ملي اهمیت چې کسان لري اوس دا څوک دی، د تعریف څوک دی چې هغه خبريال پوښي چې کدا ټول افغانستان سویل چې ملي اهمیت لري. نو په دې معنی چې یو سړی فساد کوي او هغه ملي ارزښت لري او ته هغه په معنی خبر نشي جوړولای، دا یو دومره مبهمه جمله یا مقرره وه چې وضع شوه. د خبرونو محتوا ته بدلون ورکړ شوی. مثلا د خبرونو محتوا یو جورنالیست موږ تاسو جورنالیستي اصول پیژنو، خبر جوړوي د یو مستند اسنادو پر اساس. هغه کې یو چا په ضرر دی، هغه لیکي چې د خبر ته په کتاب کې تحریف شوی. نو دا اوس تعریف باید وي چې د خبرونو محتوا ته د تبدیلی موضوع څه ده. درېیمه مسله دا چې خبرونه چې پر عامه ذهنیت اغیزه چولی شي او په خبرونو کې تعادل مراد شي. مثلا دا یو قواعد د چیرې اطلاعات فرهنګ وضع کړي، اوس خبر خو په عامه ذهنیت اثر اچي. دا خو د ژورنالستانو کار دی، یو لیکوال چې لیکنه کوي، یو راپور چې جوړیږي، عامه ذهنیت چې په عامه ذهنیت اثر اچي. نو په عامه ذهنیت اثر باندې
فضلی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. البته یو مسله چې غواړو استاد حمیدی سره مطرح کو، هغه دا حمیدی صاحب چې فضلی صاحب هم یادونه وکړه چې ډیر خبریالان یا لیکوالان هغوی بهر ته تللي، ډیر رسنۍ تړل شوي دي، خپل دا د رسنۍ تړل کېدل یا د لیکوالانو د خبریالانو تک تاثیر به څه وي؟
دقیقا هو څه مطلب ګوره تاسو ملما بهیر صاحب اشاره وکړه چې هر څه ګل ګلزار دی او هیڅ خبره نشته. دا څنګه ده؟ خلک زندان ته چول شوي دي، خلک یوازې په دې خاطر وهل شوي او ټکول شوي دي چې هغوی په فیسبوک کې لیکنه کوله. نو د بیان ازادي همدغه ده چې زه باید حق ولرم چې د دولت د دغو درواغو پوښتنه وکړم یا د دولتي نمایندګانو د دغو درواغو پوښتنه وکړم. دا چې تاسو راځئ د ویان د خولې یو څه وایي په رسنیو کې او بیا د هغې خلاف کار کوئ، زه باید حق ولرم چې د دې مسلې پوښتنه وکړم. د بیان ازادي اوس وخت ښکارا تر تعرض باندې ده او محدود شوی ده. نو یوازې دا چې زموږ رسنیو اکثریت کارکوونکي او ژورنالیستان به حق تللی دي او رسنۍ تړل شوي دي، بلکې په رسنیو کې مشخص توکي تړل شوي دي. دا د اسلام سره ټکر کې دی، دا د ملي ارزښتونو سره ټکر کې دی، او دا نه کوم د هغه سره ټکر کې دی. تاسو باید دا نشر نه کړئ او هغه نشر نه کړئ او دا باید ووایي هغه باید ونه وایي. دا خپله د بیان ازادي محدودول دي. اوس تاثیر څه دی؟ ګورئ، موږ اصلا ولې بیان ازادي ته ضرورت لرو؟ خبره په ټولنه کې دا ده موږ د ټولنې په حیث ولې باید دود او بشري او مادي انرژي په دې موضوع باندې مصرف کړو؟ ځکه چې موږ د ټولنې په حیث ضرورت لرو چې خپل ځان انتقاد وکړو، خپل کړنې وارزو، خپل مثبت او منفي کارونه وپېژنو، او څنګه ټولنې په راز کې ټول کارونه دولتونه مختبیوي. نو تر هر چا ډېر دغه انتقاد دولت ته متوجه دی، بس موږ کولی شو د خپل دولتونو ټولې کړنې وارزو. اوس موږ څنګه پوهېدلی شو دا خبره؟ ته په قانون کې یا په سوشل میډیا کې هر څه ویلی شي، لیکلی شي، ویلی شي، ادا کولی شي، مګر خلک واقعي نه کړي، خلک اعمال ګوري. تا د ټول دولت د مسایلو د تشریح لپاره یو دوه مهات تر درې وایندیانې چې نو دي چې هغه د ټول دولت د ټولو ولایتونو د هر څه مسایل معلومات وکړي. دا خپل محدودیت دی په بیان پزره باندې. تا په رسنیو کې محدودیت وځه کوي چې په دې ډول به لباس اغوندي، په دې ډول به مسایل مطرح کوي، موسیقي به نه وي او فلانې به نه وي. دا خپل محدودیت دی. په دې ډول موسیقي به وي، په دې ډول به نه وي، فلم به وي، سریال به نه وي، یا سریال به وي، فلم به نه وي، ډرامه به وي، هغه به وي، دا به وي. دا ټول محدودیتونه دي. تاسو کله دا محدودیتونه وځه کوي، تاسو د خلکو څخه د نظر د ورکولو یو لار اخلي. مثلا که تاسو سینما منه کوئ، که تاسو سندرې منه کوئ، که تاسو موسیقي منه کوئ، تاسو رسامي منه کوئ، تاسو مجسمه سازي منه کوئ، دا ټول د بیان د ازادۍ او د بیان د وړاندې کولو لپاره او د خپل نظر د بیانولو لپاره لارې دي مختلفې. هر څوک هر څه په یو طریقې ویلی شي. تاسو دې ټولو باندې بندیز وضع کړی دی، او تاسو هر څه د اسلام سره تړلی دی. اسلام بورې ډېر واضح مفهوم دی. مقدسات او توحید په مشخص قوانینو کې تشریح کېدلی شي. خدا چې دغه شی د اسلام خلاف دی، هغه شی د اسلام خلاف دی. د چا د اسلام؟ د اسلام کوم تعریف؟ مشکل په اسلام کې ښکاره خبره دي چې هغه مشکل وجود لري چې دا حرام ده او فرض ده. تاسو رخصته هم مطلق بند کړی ده. تاسو د ښځو حضور مطلق بندوي، تاسو سینما مطلق بندوي، تاسو نور کار نه کوئ، تاسو ټول تلویزیونونه واخیستل. د شو طالبی رهبرانو د شخصیت مبارک تبلیغات ته ځانګړي کړل دي. د پارلمان تلویزیون محل ته وخت د معرف تلویزیون بل خبره ده. موږ د معرف او موږ د نورو زده کړو وزیران وایي زده په ځینې څنګه د موقع په متوجه چکل شي وي چې موږ مشخص مضمونونه لري کوو. همدا چې ته په علمي برخه کې مشخص مضامین، مشخص موضوعات لري کوي، دا پښتنه د بیان د ازادۍ محدودول دي. په کوم علمي دګر کې کوم څه بدلېږي یا لري کېږي یا رسېږي، دا باید علمي پوهان د پوهنتونو استادان د تصمیم نیسي. نه دا چې ملا راشي چې دا مضمون د اسلام سره خلاف دی، دغه مضمون د زموږ د دیوبندي اسلام او پاکستاني اسلام سره مخالفت کوي، نو تاسو باید نور تدریس نه کړئ. دغه شیان همدغه احساساتي مسایل مطرح کول او بیا د بیان ازادۍ ته لار جوړول همدا خپله دیکتاتوري ده. دیکتاتوري نو فکر نه لري چې ما نه دي چا په څه شاته ودرېږي او غږ بو.
مننه حمیدی صاحب. بهیر صاحب، لکه څنګه چې فضلی صاحب اشاره وکړله ځینو مسایلو ته، او استاد حمیدی اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي چې مثال ویل شوی دی چې دا شی خپور کړي، دا مخ پروي، یا مثال له ځینو ولایتونو داسې راپورونه هم و چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رسنیو خبریالانو ته ویلي او مخکې له دې چې کوم راپورونه خپرېږي هغه باید له دوی سره شریک شي. نو اوس په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي؟ حکومت ته څه کول پکار دي؟ هغه کسان چې خبرې کوي، چې مثال رسنیو سره کار کوي، خبریالان دي، لیکوالان دي، ترڅو دوی مطمئن شي چې مثال دوی ته خطر نشته دی.
زه غواړم یو ځل په دې خبر باندې چې په افغانستان کې هر څه ګولې ګلزار دي، ستاسو یو ملما دوست فضلی صاحب وایي. ما هدف په خبرو نه ده چې موږ باید په عملونو باندې وغږیږو چې آیا رښتیا هم د بیان د ازادۍ مخنیوي یوازې اسلامي امارت په لارښوونه باندې کړی دی، او که زموږ دلته سیاسي تغیرات، ټولنیز تغیرات د دې اندېښنې دي؟ موږ ډېر لوی شمېر رسنۍ په دې باندې شوې چې د هغې مالي منابع ودرېدل، وروسته سیاسي تغیر نه، کله جمهوریت خلاص شو، امارت رامنځته شو په افغانستان کې، مالی کړکېچ او مالی بحران رامنځته شو، نه تنها په رسنۍ برخه کې، د افغانستان په د اسلامي امارت کوم لارښود چې نشر کړی دی، په هغه کې د هیڅ نه غوښتنه نه ده شوې. یو لارښود چې د اطلاعاتو رسنیو مرکز نشر کړلو، یو لس لارښود
بهیر صاحب دا پختنه چې مو کړې ده دا پختنه چې نڅه کول په کار دی اوس حکومت ترڅو دوی مطمئن شي. البته دا پختنه مخکې هم وشو او تاسو په دې اړه خبرې وکړې، خدا چې اوس لکه ستونزو ته اشاره وشوه، څه کول په کار دی چې دا کسان چې خبرې کوي فکر کوي چې د بیان ازادي د دوی لپاره ډیر څه ده، نو چې دوی مطمئن شي د دې لپاره حکومت ته څه کول په کار دی؟
بله، اسلامی امارت کدای شي هغه برخه چې د خصوصي سکتور او د حکومت تر مابین همغږي رامنځته کوي چې د شکایتونو مرکز مو درلودو، کمیسیون مو درلودو، د مرکز مو درلودو هغه اوس فعالیت نه لري، نو حتما به د اسلامي امارت او رامنځته کېږي چې په هغې باندې هر څوک خپل دلیل وړاندې کړی شي چې زه څه غواړم او ته څه غواړې، څه کولای شي یا نشي کولای. موږ کله کله په یوه داسې خبرونو باندې هم استدلال کوو چې هغه واقعیت ونه لري. زه د بېلګې په توګه باندې افغانستان کې به هېڅ رسنۍ داسې نه وي وړاندې شوي چې د فیسبوک د فعالیت د وجې نه د خبریال یا د یو فعال بندې شوی وي. زه ځکه دا خبر کوم چې زه د کابل کې اوسېږم او د کابل نه معلومات صحیح ده چې د طالبانو د اسلامي امارت د خوانه، چون ما په مخ وویل چې دا یو سیاسي تنظیم نه دی، دا یو دیني تنظیم دی د دین په اساس باندې لري، نن موسیقي ته اجازه نه ورکوي، دا یوازې د بیان د ازادۍ په معنا اجازه نه ورکول نه دي، دا د دې په معنا باندې دا یو لوی بحث چې موسیقي په کوم ځای کې روا ده او کوم ځای کې نه ده روا، او کوم اندازې پورې کولی شي څوک د موسیقي طرفدار واوسېږي او څوک ونه اوسېږي، دا جلا بحث دی. د بیان د ازادۍ د مخنیوي برخه کې نه دی. موږ طلوع تلویزیون ګورو، نور تلویزیون نه ګورو، آریانا نیوز، شمشاد، کابل نیوز، هر یو ګورو چې هغوی خپلې خپرونې نشروي، اعلانونه نشروي، خزینه خبرونه وایي، په دې شک نشته چې کله د یو نظام استقرار مند وي. طالبان ترانه وغږوي، چا جرات نشوي کولی چې طالبان په پلوي باندې داسې یو راپور نشر کړي چې هلته په ویډیویي شکل باندې طالبانو طرفداري شوي وي. نو دا طبیعي ده چې اسلامي امارت هم اوچاته اجازه نه ورکوي چې اوس د مقاومت په نامه باندې راپور نشروي چې هغه هم خیالي مقاومت دی. دا د دې په خاطر باندې نه چې د اسلامي امارت طرف فکر کوي، دې په خاطر باندې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د جنګ د بیرته اعادې لپاره خلک لابي کوي، د هغې مخه به حتما نیسي. او دا د هر ملک او د هر حکومت خپلې سری کرښې دي چې ټاکي او د خپل وطن د
یعنی تاسو فکر کوئ بهر صاحب چې بهر صاحب تاسو دا خبره کوئ چې غنی هر څه مثال رسنۍ حق نه لري چې هر څه خبره کې تاسو خبرو هم دا مطلب اخیستل کیږي؟
زما هدف دا دی چې موږ نه تنها په افغانستان کې، زه نه پوهېږم موږ دوستانو کوم هیواد کې اوسېږي، هر هیواد هغه څه ته اجازه نه ورکوي، او موږ په افغانستان کې دا هم مخکې د امارات نه هم دا هغه څه ته اجازه نه ورکوي چې د دوی نظام برحموي، هغه څه چې د دوی د نظام په خلاف باندې مخامخ ګواښ وي هغه ته فکر نه کوم چې اجازه. په امریکا په رسنه کې جهاد د یاد اسلام په شخصیت په نامه باندې بحث ونه ګوري، امریکایان هم به ورته اجازه ورنه کړي.
د باس یو بیل اخ دی بهر صاحب، او دغه اوس آیا ځوانان کولی شي په کابل کې مثال په وزیرانو نقد وکړي لکه په خوای چې کاوه مینه، حتی هغوی به پکې ټاکول کوم کسان چې مسؤول او پاغو به تنس کاوه پاغو به نقد کاوه؟
دا نقد کنه وایي تاسو ډیر واضح وایم، غیرت اشرف چې کله د لوړو زده کړو وزیر د خوانه د کابل پانتم رئیس مقرر شو، یوازې او یوازې د لری کې دوه عمل ما د معلوماتو مخه نه هم دا و چې په خواله رسنۍ کې په وزیر باندې انتخابات خپل ثوابت خپل کوی سره هر اداري فرانس خلاف باندې او مقرري شوی ده، بل اخر وزیر سمج
بهر سر سسوک پری کېږي. بله ډیر مننه بهر صاحب، تاسو پرې کې دا خو خبره مو واخیستله، معنی کېدای شي که خلک حق لري کولی شي انتقاد وکړي. فضلی صاحب، د اوسني حکومت پر اتاک سره لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه ځینې رسنۍ وتړل شوې، خبریالان بهر ته لاړل، او ډیر ځوانان چې پخوا یې لیکل کول اوس نه لیکي، یا حتی ځینو یې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل اکاونټونه غیر فعال کړي دي، فکر کوي چې دغه سې ځان سانسورول پکار دی کنه؟ باید جرأت پیدا شي، خبرې وشي، او هغه د بیان ازادي هغه حق چې دوی لري لاغه استفاده وکړي په دغه شرایطو کې، که کولای شي نو څنګه؟
زما پوانت په بشري تاریخ کې هیڅ داسې نظام، حکومت، یا هم داسې حاکمه ډله بقا نه د مندلې چې هغه د خپل ولس وړاندې لزور او لقوت او لنظامي ځواک څخه ګټه پورته کړي او د دوی هغه غږ یا نظر یا د دوی فکر په دې باندې له منځه یوسي. نو دا مې وړاندیز ده چې هر هغه څوک چې غواړي حکومت وکړي، حکومت یې دوام وکړي، هغه باید د ولس رایو ته ارزښت ورکړي، د ولس نظر ته ارزښت ورکړي او ولس ته او ملت ته او قوم ته اجازه ورکړي چې هغوی ته هر څه وایي، هغه باید دوی د اورېدو زغم ولري. ځکه حکومت او حکومتداري هغه په دې نه کېږي چې ټول خلک دې زما تعریف او توصیف وکړي او زه به حکومت وکړم. کچیرې داسې وایي موږ او تاسې ځینې دوستان د اسلامي ارزښتونو خبرې کوي، د اسلام په ټول تاریخ کې داسې څه نه ده ثابت شوی چې د یو صحابي غږ د پیغمبر علیه الصلات والسلام لخوا چوپ شوی وي. په ډېرو جنګونو کې، په محرکو کې، په نظام سازي کې، په حکومت سازي کې، په ملت سازي کې، په دې ټولو کې د صحابو نظریاتو صحیح آیاتونه پکې راغلي دي او دا یو دینی علمي بحث ده. که چیرې بیا تاسې برنامه جوړوله په دې باندې هم بیا بحث آماده یو چې سره صحیح بحث وکړو.
خو زموږ پوښتنه هم دا ده مشخصه فضلي صاحب چې زموږ پښتانه مشخص هم دا ده چې په دغه وخت کې مثال دغه ځوانان چې یا مثال تللی دي یا خپل اکاونټونه غیر فعال کړي دي یا ویره ورسره ده خبره وکړي کې دي چې خطر ورته جوړ شي، آیا دوی باید خپل ځان سانسور کړي کنه؟ یعنی راوز یو غږیږي که کولای شي نو څنګه؟
بیان دی آزادی منصور یو اساسی علت دی بیان دی آزادی حکومتونه ډېرو برخو اساس دا و چې هغه خلک سانسور شوي یا نظام دیکتاتوري نظام و یا شاهي مطلقه نظام و خلک دې ته نه دي پېښي. ځوان نسل هم له سوشل میډیا سره عادت ده، هغه ته ټویټر ده
فکر کوم
خپل ویب سایټ نوم ور بدل کړي، دای به نور کار نه وکړي، اما د بیان ازادي نه بندي. دا د نړۍ اساسي ارزښت ده او بیا په دې یو وشتمه پیړۍ کې چې هغه د مطبوعاتو پیړۍ ده، په ټول کې ځوانانو هم دې ته دا ده چې هغوی هغه نظر تعبیري وي، هغه نظر
فضلی صاحب ستاسو غږ په سم ډول نه اورو، که لږ خپل ځای تغیر کړئ په بخښنې سره. فضلی صاحب ستاسو غږ په ډېر ښه ډول نه راتللو، کوشش کوو وروسته په همداړه ستاسو خبرې واخلو. خو مهرباني،
چې ځوان نسل له مطبوعاتي ډګر سره او له قلم سره ډېر آشنایي لري او دا هیڅ امکان نه لري چې دوی غږ بند شي، ځکه مختلفې لارې چارې دي چې دوی باید خپل نظر اظهار کړي. او له نیکه مرغه ټول لوستي ځوانان دي، یعنې په 2001 او په 2000 کال او یا 99 کال کې موږ په شمار د پوهنتون فارغین درلودل، اما اوس موږ په زرګونو دکتوران لرو چې په هیواد کې په ګوټ ګوټ کې هغوی لګیا دي او طبیعي ده یو دکتور په خپل ذهن کې یو شی لري چې هغه باید خلکو ته وړاندې کړي. نو دا هیڅ امکان نه لري چې دا ارزښت له منځه ولاړ شي، اما له دې نسل څخه زما غوښتنه دا ده چې که اظهار د نظر کوي هغه دې ډېر تعمیري وي، هغه دې له سانسور پرته په پراخ ډول ملي اسلامي ارزښتونه پکې مراعات وي او له حاکمې ډلې او یا له اطلاعاتو فرهنګ نه مې هیله دا ده چې لطفا په دې هکله د محدودیتونو وضع کول، د خلکو سانسورول، د رسنیو سانسورول، دا د حکومتونو د نظامونو او د حاکمو ډلو په خیر نه ده،
دا به ممکن اته میاشتې یو کال دوه کال درې کاله دوام وکړي، آخر هم دا شی راوځي، ولس تنګیږي، هغوی مجبور دي خپل نظر وړاندې کړي، او په دې کې بیا دې سانسور تر شا بیا فاسدې کړي پټېږي، هغوی به خپل فساد کوي. او تاسو یعنی موږ او تاسو په ایران کې ډېر ښه مثال لرو. په ایران کې د بیان په ازادي محدودیتونه وضع شوي دي. ایران حاکمه ډله چې څه غواړي هغه کوي، اما رسنۍ ته اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل نظر ووایي، یا نور هیوادونه چې هغه کې ډکټیټرشپ ده. نو دا د ولس د ملت سازۍ په پروسه کې خنډ ایجادوي. نو په دې هر اړه د حاکمې ډلې او یا هم د اطلاعاتو فرهنګ همکاران او متخصصین باید اساسي فکر وکړي، او هغه لاندې طبقه چې د دوی هغه نظامي طبقه ده، او یا هغه خلک چې د ژورنالیستانو، د لاریونوالو، د مدني ټولنو، د رسنیز ډګر د فعالانو وهل ټکول کوي، دا یو ډېر منفي پیغام نه یوازې نړیوالو ته ورکوي، بلکې دې نسل ته چې هغه له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره، له قلم سره آشنایي لري، هغه ته ډېر منفي پیغام ورکوي. او دا منفي پیغام د نسل فکر، ذهن دې ته آماده کوي چې باید په ټولو مسایلو کې اساسي بدلون راشي. حتی اوس اسلامي ارزښتونه او دینی او زموږ فرهنګي ارزښتونه هم په ډېرو مسایلو کې شخصي خلک په خپل ګټه او په خپل محور باندې ترخي. یعنې که چېرې یو کار کېږي، هغه دوی ورته اسلامي توجیه ورکوي، سره له دې چې د دوی په ګټه نه وي. نو دې مسایلو کې ډېرې
مننه فضل صاحب،
هغه تعریف وي، مشخص وي څه چې اسلام وایي، څه چې قرآن عظیم الشان وایي، او څه چې نبی علیه السلام حدیثونه دي، هغه په خپل ځای باید تطبیق شي. اما که چیرې د یو چا په تاوان وي، او هغه په دې ترتیب باندې له دې اړخ څخه دا شی سانسوروي، دا فکر کوم چې نه دا چې لوی ګناه ده، دیني مذهبي ګناه ده، بلکې دا یو تحریف
کور مودان. مننه فضلی صاحب. استاد حمیدی، دا پوښتنه مو له فضلی صاحب څخه هم وکړل، تاسې هم کوو چې په اوس وضعیت کې ځوانان څه کول پکار دی؟ آیا ځان باید خپل سانسور کې له شرایطو سره ځان برابر کې ونه غږیږي، که نه دوی باید خبرې وکړي؟ هغه څه چې ورسره دي، هغه مثال په زړه کې فکر یې چې کوم دی، هغه بیان کړي. نو په دغه وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي؟
کاره خبره ده، ځوانان باید د بیان ازادۍ او خصوصا د نوې ټکنالوژۍ څخه چې د بیان ازادۍ څخه مرسته کوي استفاده وکړي. هو، خپل د ځان امنیت ساتل تر ټولو اولویت دی. موږ د اختلاف یوه دوره کې اوسېږو، د هغه خلاف چې بهیر صاحب وایي، دوستان لري، موږ ملګري دي په کابل کې او په ولایتو کې چې یوازې په دې خاطر زندان ته وړل شوي دي، شکایت شوي دي چې تاسو ولې په فیسبوک کې لیکل کړي، او بیا ورته واضح ویلي چې دوی په فیسبوک کې هیڅ ډول انتقاد په طالبانو نه ویل. او د بیان ازادۍ یو بل مسله چې بهیر ورته اشاره وکړه، چې ګواکې په نړۍ کې هیڅ ځای کې خپل مخالفین ته اجازه نه ورکوي، بلکې برعکس د بیان ازادۍ اساسي تعریف هم دا دی چې تاسو باید خپلو فکري مخالفینو ته اجازه د جمهوریت په دوره کې هم دا خبره وه. نظر محمد مطمئن، اسد وحیدی، دا نور استادان په کابل پوهنتون کې وو، د داعش او د طالبانو لپاره ښکاره تبلیغات کول، خبرې کول، مګر تر هغه چې تاسو په فزیکي جنایي عمل کې ترهګرۍ کې شامل شئ، بیا نو تاسو دولت اجازه نه درکوي چې هغه چاودنې د خلکو وژل او د خلکو په ته مستقیم جان رسول دي، چې دا هیڅ وخت هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې په امریکا کې د اسلامي تبلیغات اجازه نه ورکوي، برعکس په امریکا کې اسلامي تبلیغات ډېر په درش کېږي، بلکې دا همدغه امریکانو ډېر چینلونه او ډېر خلک دي چې د طالبانو او د داعش په څېر د ترهګرۍ ډلې لپاره تبلیغات کوي، او دا هغوی کړنې سمې ښیي، مګر هغوی عملا کوم ترهګر فعالیت نه کوي غیر د خبرو څخه. په خبرو په نړۍ کې په هیڅ ځای کې، په هیڅ بشري نظام کې پابندي نشته، په افغانستان کې هم نه باید وي. خو موږ په اختلاق کې اوسېږو، موږ په ډېره توره او په بده دوره کې اوسېږو، د دې څخه د ځوانانو د ژوند مسله تر هر څه مهمه ده. دوی باید خپل سر ساتلو ته اول پام وکړي، مګر د هویت په پټ ساتلو، د ټولنیزو رسنیو څخه په استفاده، په مستعار نوم نړیوالو رسنیو ته یا نور رسنیو ته کار کول، دا یو ښه چانس دی، او موږ باید د دې استفاده وکړو. موږ نور هیڅ نشو کولای، باید دا کار وکړو چې د ورځني مسایل ثبت کو په افغانستان کې څه راوړل طالبان په سړکونو کې څنګه خلک حکومت داغونه وي هم دا ویډیو چې پر مشر شوی ده خلک صرف څنګه دي وړ ماشومان دي یو بیرغ بلندول په خاطر په کوڅو کې وایل کیږي څنګه یو څوک د یو انتقاد یا د یو ګیرې د یو لباس په خاطر وایل کیږي جوړ کیږي موږ به دا مسائل سب کو انتقاد ورسته مسله د انتقاد باید خامخا وکړو او دولت باید څه وکړي تاسو د بهید مختلف وکړي دولت باید د معلوماتو د شریکولو پروسه منظم کړي تر اوسه د دوی امیر چا ونه لیدو تر اوسه د دوی د رئیس وزرا خبرې نه کوي خلک ګونګي رئیس وزرا بولي تر اوسه د دوی وزیران څوک نه پیژني دا هوی هویت نه مختلف دي معلوم چې دا واقعنه افغانان دي کومل ځای دي دا معلومات په ډاګه د خلکو سره شریکي خلک باید اجازه ولري چې د تیر شل کرن ځمنه د دوی 14 وژنو سرپېکولو ته ټول مبارک معلومات ترلاسه کړي د دوشنید دولت د مادي سرچینو په اړه کې د نړیوال استخبارات سره د اړیکو په اړه کې معلومات ترلاسه کړي په کڅوړه چې تیر دولت هر قرار دا ډیر واضح پروت په میز باندې او هر څه مطالعه کول شو انتقاد کول شو نظر کول دي هم ټول اړیکې همداسي واضح شي او مخ په کول شو دا زموږ کدي حق دی چې دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي کدي غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي نو مخ ته به دا مسله نه کې اندل کوي د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي موږ تر فشار لاندې راولي زموږ حقوق سلب کړي چې دا غو فضلی صاحب خبره یو ورته مننه
حمیدی صاحب
شدت بدلی
کورمدان حمیدی صاحب بهر صاحب لتاسی دا پختو مخکې فضلی صاحب هم یادونه وکړه ځین نور هیوادونه هم شته چې حالت د افغانستان او د جګړه نشته دی په دغه وضعیت کې نه دی لکه اوس افغانستان دی خو بیا هم حالت خلک په دې خاطر لاغه هیواد زی ارڅ خپل پریک دی چې حالت د بیان ازادي نشته دوی ته حق نشته یعنی په ډیرو وړو مسایلو حتی د یو لاس ټاکس په خبرولو مثال خلک زندانی کیږي یا مثال د زینو خبرونو په خبرولو سره حتی ادامېږي نو که د بیان ازادي نه وي په افغانستان کې تاسو راتلونکو څنګه ارزوي تاثیر به څه وي په وضعیت باندې
زوایم راځي لکه واقعبینانه قضاوت وکړو د بیان ازادي خپل دا او دوستانو ملمنو همیشه را ورته وکړو زه هم په دې نظر باندې چې موږ دین تر هر څه زیات د انتقاد او د بیان ازادي ته اجازه ورکړي د هغه بیان ازادي چې شخصیت نه ګواښي او دین نه ګواښي او ملي منافع نه ګواښي ملي ګټه نه ګواښي ټول د اسلامي تاریخ مشران یا امیران چې کله په پاول او خپلول استوینا کول هغه ته ډیر واضح ویل صحابه کرام نرانی ولې بیا تر ټول اسلامي تاریخونو پورې د اسلامي خلافتونو پورې هغه په واضح ویل چې په موږ کوم منفي خبره لیدله په موږ کوم غلط کار لیدله په واضح برا توای او ما اطاعت به هم نه کوي او د موږ دین هم په دې ټینګار کوي چې په غلط کار کې اطاعت نشته دا ډیر واضح موقف دی خو د افغانستان اوسنۍ وضعیت ما په نظر باندې موږ لږ ځان باید ولرو زه په دې باور یم چې اسلامي امارات په حتما هغه خندونه چې نن د بیان ازادۍ کې دي دا به سموي د دوستان وایي چې اسلامي امارات لا تر اوسه پورې خپل ولست سره راشه درشنه کوي موږ هغه کوښنه باید بابي زونه بولو تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات لا وایي چې د کورنۍ چارو وزیر سرایدن حقانی صاحب د دوی لپاره یو مشروع هدف دی هغه باید وولي امریکایي الوتکې د افغانستان په فضا کې ګرځي د هغه ترڅنګ تر اوسه پورې د اسلامي امارات من هيڅ امارات شمن لاینې دی وترهګر ډلې بولي لا هم تر اوسه نړیوالو کې طالبان د ترهګر په نامه باندې دی او د اسلامي امارات
خو زموږ بحث تر ډیره دانه ده په هر څه
روايم هم دا که تر ازم چې زموږ
دا هر څه زموږ پښتنه هم ده چې پښتنه مو ده چې یعنی د بیان ازادي نه وي تاثیر به څه وي یعنی کچېره مثال ځوانان حقونه لري خبري ونه شي کولای دا به څه تاثیر وکړي په روان وضعیت باندې
د شک نشته لري په هغه ټولنه کې چې مجازات او مقافات نه وي په هغه ټولنه کې چې انتقاد نه وي هغه ټولنه د پرمختګ په طرف باندې حرکت نشي کولای هر څوک به هر څه کوي خو د محاکمه او د انتقاد ځای به نه وي د بیان ازادي د سمون په برخه کې د رهبرانو سمون په برخه کې د وطن د سمون په برخه کې او د هغه چا چې هغه چارواکي چې غواړي چې د بیان ازادي مرکي او د منځوي سي هغه غواړي چې فساد رامنځته کړي فکر کوم چې بیان ازادي او غاصل دي چې موږ کولای شو چې متمدن ټولنه په اساس باندې مختلف شو او دغه په اساس باندې چلند وکړو. خو د بیان ازادي دنه معنی چې موږ باید د بیان ازادي ته د خپل ژوند تر اولویت هغه ته اولویت ورکړو. موږ ته اول امنیت مهم دی، د وطن شیرازي او خپلواکي راته مهمه ده، دغه تر څنګ موږ یو حکومتوالي مهمه ده. تر اوسه پورې موږ تراسي و ټولنه کې ژوند کوو، د درې میاشتو په تیرېدو سره چې هلته د بیان د ازادۍ قانون له ماتې چې کوم قانون باندې بحث کېږي، تر اوسه پورې موږ په داسې واضح لیدلوري باندې سیاسي لیدلوري باندې مخته نه ځو چې د کوم میکانیزم مخه نه موږ په دې ټولنه کې بحث کوو. یوازې یو تغییر راغلی دی او که د ټولو غوښتنې موږ په درې میاشتو کې بحث د یوې متمدنې ټولنې غوښتنې وي، زه فکر کوم دا د واقعیتونو سره خلاف دی او دا د روان حالت سره خلاف غوښتنه ده. زه په دې باور یم چې اسلامي امارت که نن سختي کوي سبا به دې ته اساني کوي. اسلامي امارت تر هر چا زیات د انتقاد منونکی دی او انتقاد هم په ډېر اسانۍ باندې منل کېږي. ما یې بلګه وویله د اشرف غیرت چې په ډېر ساده الفاظو باندې خلقو انتقاد وکول او په ډېر ساده تعامل باندې وزیر دی خپل منصب نه لري. همداسې د وزیرانو په برخه کله چې انتقاد وشو چې وزیران په ټول شموله نظام کې نشته، د صحت وزیر تغیر شولو، د تجارت وزیر تغیر شولو، دا هغه څه دي چې به هم د ازادۍ د په نتیجه کې اسلامي امارت تغیرات راوستل. زه مطمئن یم چې دا اسلامي امارت شل کاله د جګړې په غره کې پاتې
کورمودان بهر صاحب
حتمن تغیر مني
غږ مو پری هم شو کور ودان. البته د خبرونې پروسه یو شیبو کې واړو د بحث او نتیجه ګیری هم وکړو، خو تر هغه مخ کې د خپل ځینو اوریدونکو هغه نظرونه هم در سره شریکوم چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله یې را سره شریک کړي. ورسته بل ملمنو پښتو چې په پای کې ځوانان څنګه کولای شي خپل خبرې وکړي. البته مخ کې هم ځینې مسایل یاد شو خو د بحث نتیجه ګیری به وکړو. هغه نظرونه چې له موږ سره شریک شوی دي، زیت الله مبارز لیکلی د بیان ازادي هر وخت او هر رقم حالاتو کې باید موجوده وي، هر فرد د دې حق لري چې خپل نظر څرګند کړي. همدا ډول سلیمان افغان له کندهار څخه لیکلی دی، وایي اوس دوه ډوله نظرونه دی، یو جمهوریت بل هم امارت. که په اوس وخت کې ته مثال د تیر حکومت په اړه خبرې کوي یا هغه سي نقد کوي، سمدستي کې سپ جنگ بدلیږي ځکه زغم نشته دی. نو ټاپی ډيري دي د پپای کې لیکلی چې دا د کندهار حالات ترته وایمه. قاسم ځواک لیکلی د بیان ازادي اوس تر سترګواخ لاندې دا او تیرې شلکلنې لاسته راوړنې لمنځه تللي او حالات خراب دي. زاهد الله زاهد لیکلی دی، وای هو کولای شو چې خپل نظر څرګند کړو، البته په مخکینی حکومت کې مې نه شوای کولای خپل نظر څرګند کړم. خالد خان لیکلی دی، ستونزې ډېرې دي، نه شو کولای خپل نظر څرګند کړو. نو دا هغه څو نظرونه وو چې زموږ اوریدونکو د فیسبوک د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې سره شریک کړي وو د خبرونې د موضوع په اړه. د خبرونې په پای کې فضلي صاحب که په لنډو ټکو کې راته وایي چې ډېر کم وخت لرو، دغه پوښتنه مخکې هم یاده شوله، ځوانان ته څه کول پکار دی په اوس وضعیت کې چې دوی خپلې خبرې وکولی شي په داسې ډول باندې چې دوی ته ستونزې هم جوړې نه شي او دوی په دې هم بریالي شوي وي چې خپلې خبرې یې کړې وي؟
بتا دی پدی استراری حالت کی چمو بیاو داسې نامعلوم برخلیک سره مخ یو چې حکومت او حکومتداری او د پښتنې د جواب لپاره داسې منظمه پروسه نشته. نو پدی حالت کې چې یو له خوا اقتصادي بحران ده، له بلې خوا سیاسي بحران ده، له بلې خوا تر اوسه پورې هم نړیواله کچه باندې موږ یو داسې استازیتوب نه لرو چې هغه ډېر په قوت باندې پاسخو واوسیږي او د بشري قوانینو په هکله ترې پوښتنه وشي. په داسې حالت کې تر ټولو لومړیتوب دا ده چې باید د خپل فرد مال او د کورنۍ د ژوند د ساتنې په موخه د هر افغان هر ځوان کوشش وکړي چې ځان محفوظ وساتي. ځکه هر افغان چې هغه پوهنتون ته تللی، هغه یې زده کړې کړي دي او د دې تر څنګ هلته یې زحمت ویستی، هغه د دې هېواد سرمایه ده. که خدای ما کړه په دې اضطراري حالت کې موږ یو انسان هم له لاسه ورکوو، دا په دې معنی ده چې موږ د دې ملت او د دې هېواد سرمایه له لاسه ورکوو. زما وړاندیز به دا وي چې په دې حالت کې دې دوی په خپل وس او توانه پورې هغه د بیان ازادي نه استفاده وکړي، ولې لومړیتوب د خپل سر او مال او کورنۍ او ځان ته ورکړي. نو انشاءالله چې کله حالتونه بدل شول او په نړیواله او په ملي کچه باندې دغسې یو پروسه رامنځته شوه چې هم نړیوال او هم هېوادوال قانی شول او زموږ حالت نورمال حالت ته راغی. بیا له هغه وروسته بیا مدني فعالیتونو ته او یا هم مبارزو ته په علني شکل باندې او پراخه توګه باندې دوام ورکړي. ما هیله دا ده ځکه چې وضعیت لا هم نورمال نه ده او تاسو بل ورځ ولیدل ځینې ژورنالیستان شهیدان شوي وو، له هغې مخکې ځینې راټول شوي ټکول شوي بال شوي وو، نو ځینې نور مسایل دي چې هغه ټوله ورځ تاسو په رسنیو کې راپورونه پرې جوړوئ. که تاسو د اوس د سلو شمشادو یکو تنور تلویزیونونه راوګورئ، هغه ورځ د ورځې دوه درې څلور دا وي چې د ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. د مختلفو نومونو تر چتر لاندې هغه کېدای شي مختلف خلک وي، مختلف نومونه وي. نو په دې اساس زما غوښتنه او هیله له ځوان نسل نه
کورمودان فضلی صاحب د خبرونې د پای شي بي دي لخپل درې واړو ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی عبدالجبار بهیر او خاغلی زیولحق فضلی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د بیان ازادي په اړه وغږېدو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له دې حق استفاده وکړي، خصوصا په اوس شرایطو کې. په دې اړه زموږ د ملمنو خبرې مو واورېدې. د خبرونې د پای په شیبو کې مو په پاکه لاس پرم تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
Should be in the sky.